السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لورې ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول، په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه یې د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه یې لغوه کړي دي. د تپې د غازو د نلیکې پروژه په هرات ولایت کې یوې نوې مرحلې ته رسیدلې او د دې نلیکې یو نوي کیلومتره اوږده کرښه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپې پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نشي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږویشتمه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی، ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په وینا د برید ډلې په ګډون د یو اس اس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په اند تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده، په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړي دي. دغه سیالۍ د دلوي له اومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل:
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول لشپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم، دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، د هغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي، هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف یې دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوه دي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولی شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستلری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن ډی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن ډی کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار احمد شیبر سره پاتې شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمې را باندې راماتې کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو بې ځای شویو او بې وزلو ته ستونزې پیدا کړې. بلورې پراخې لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اورېدونکو نظر هم اخیسته.
مطلب باندې موسیقي مخنه کې
موسیقي هغه وخت اورو چې په مکسر کې پر لار روان یو.
نږدې شیبي
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د مشرانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي لا هم نږدې 1500 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلي وي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړي چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري 28 په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 1500 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چرلن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي له زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او له امله یې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واورې له امله خیمه له منځه تللې.
واورې وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې دي خیمې چې دي ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپناه په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یوه خیمه کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو د یخنۍ ډېره ده ماشومان کې خوب نشي کولی موږ خپله کې خوب نشي کولی یخنۍ بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ د کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو کورونه له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واورې لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې نور کې د دویم ځلې سخت واوره وشو چې زیاتو خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کلونه کته دي هغه ټول مریضان دي او دوی سخت سرپناه ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویه ټولنو نه د دایمي سرپناه او ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې له نږدې 3000 کورنیو سره د ژمنیو بستو چې پکې کمپلې ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړې خو ټینګار یې کړی چې د اغیزمنو کورنیو د ملاتړ لپاره بیړنیو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 2200 کسان ووژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. دغه راز زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې له امله ویجاړ شوي وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خپرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د
لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته له تګ پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تېرو 2 کلونو رئیس نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کوم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، د هغوی په ځای نور نوي کسان راواستل چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي.